یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن جمعه د سنبلې یا وژې 15مه چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 16مې سره سمه ده. د نن ورځې په خپرونه کې به مو د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه خبر کړو چې ټاکل سوی په نږدې ورځو کې واشنګټن ته ولاړ سي او د امریکا د ولسمشر سره به وګوري. د فرا کندوز او د غرز ګر هر په روسي او حالات به مهم خبر کو. مخکې تر دې چې راپورونه توسو د اجمل انت خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
ټاکل شوی د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د نور خبرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. او د امریکا د کانګرس تو مخکښو غړو روسیا وغندله چې نه د توانیدلې په مسکو او سنت پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. تاکل شو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان د کابینې یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا په بلنه د سفر کوي او په واشنگټن کې به له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر به د امریکا له ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې په روانو هڅو او همدارنګه د امریکا او افغان حکومت پر اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې رسمي توګه د دې سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری آژانس په حواله امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځشنبه په ورځ ویل خلیزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی. اسوشیټډ پریس خبری آژانس هم د هغه چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې په څلورو ټکو موافقه کړې. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به د امریکا او متحده ایالاتو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم افغانستان څخه د شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل او همدارنګه د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي غربند شامل دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسید. زلمی خلیزاد تر دغه مذاکرو وروسته کابل ته ستون شو. د سولې لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیزاد ویلي چې دا موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي شي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه موټري بمي چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د یو امریکایي پوځي او یو رومانیایي وګړي په ګډون لږ لګدولس کسان ووژل شول. له فرا څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا خار د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي وسته خار وضعیت آرام دی، د ډزو اوازونه نه اورېدل کیږي او طالبان له هغو سیمو شاتګ کړی چې تېره شپه او نن سهار وختي پکې لیدل شوي وو. په همدې حال کې د فرا امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 تنو طالبانو مړي پاتې شوي او نور د خار له څنډو تښتېدلي. خو د فرا خاریان لا هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د خار په فضا کې الوتکې ګرځي، خاریان ویره لري چې ممکن طالبان بیا حمله وکړي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د استیناف محکمې یو تن قاضي حیات الله حیات په لوګر کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. د لوګر امنیه قمندان رحمی خدا مخلص وایي نوموړی تېره شپه طالبانو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په مغول خیلو کې وژلی. د پکتیا ولایت د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت پیښه تاییدوي او د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړوند په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
دغه روغتون ته څلور جیبه ځمکه هم د ولسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا اووه میلیونه لګښت پر ودانۍ راځي چې دا هم د ولسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکي وخت نا وخت شکایت لري چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته ورته روغتیایي خدمات نه دي برابر شوي. د امریکا د کانګرس تو مخکخه غړو روسیا غندلې چې نه دي توانیدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزاد محلي انتخاباتو ته زمينه برابره کړي. د کانګرس تو غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوټ انګل او د استازو جرګې مخکخ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهرې او په وړاندې د کرملن اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو تړيدي. د روسیې امنیتي ځواکونو پرون د کرملن د منتقد الکسی نوالني پر دفتر چاپه واهلي. د نوالني متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د نوالني د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې دغه پر سیاسي مرکز هم اچول شوې ده. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د ډوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات شوی. دوین سانس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي څرنګه چې په روان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي د دومړو شمیر خایي د پام وړ زیات وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استراري مرستو د تنظیمونکي ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي دي په ګراند بهاما او اباکو کې شاوخوا اویا زره کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیلي کولی سي د ازادي رادیو پر وای پنه هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ وړاندې خبرونه کې د غره پرونه لرو. افغان ولسمشر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او له امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. په دې اړه یو راپور اوریدلی سي. دغه ورځ یو شمېر سیاسي څېړونکي د ښاغلي اشرف غني د سفر په اړه داسې نظر لري.
زما باور ده چې امریکا حکومت ونشي کولی چې ولسمشر اشرف غني باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ باید لاسلیک شي او تر څو په طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې. ګران امریکایان غواړي تر څو ولسمشر امریکا د دعوت کې
د خالد سادات رغ مواردی دغه راز به د فراه کندوز او ننګرهار ولایتونو څخه هم د روسي حالاتو په اړه راپورونه درته وړاندې کو. په نړیوالو مسایلو کې به د ایرانی چارواکو د خبرداري راپور وروړي چې د اټومي موافقه د ژمنو په برخه کې د دریم ګام شاته خپلو پاړه کړی دی. او په دوه منی مې کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام اوریدلی سي. د ازادي راډیو سره اوسئ. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته افغان ولسمشر په پام کې لري چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. دا چې ولسمشر اشرف غني څو وخت امریکا ته روانيږي او پر کوم مسله به خبرې وکړي. زموږ همکار احمد رحمت الله افغان انده وسره سره د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلي تاسو د اسد رادیو اوریدونکو ته د شغلي ولسمشر د سفر په اړه وست.
مننه فریبا جانې. ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سبا یعنی د شنبې په ورځ امریکا ته ولاړ سي. که څه هم ارګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابینې یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر دغه سفر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه کېږي. دغه منبع همدارنګه زیاتوي چې په دغه سفر کې به په افغان پلاوي کې دیارلس تنه شامل وي، خو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې په کومه کچه کسان به پکې شامل وي. که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه له اوسه پورې بشپړ جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم رسمي منابعو دغه تایید کړې ده، خو منابع ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه سفر کې به احتمالا له افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د په خطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستۍ شوې موافقې په اساس باندې خبرې وکړي. او دا چې نور به چا سره وګوري څومره په امریکې کې تمسي په دې اړه باندې زیات جزئیات تر اوسه په لاس کې نشته. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې بشپړ جزئیات ورکړو. بلې فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان دوستان و موریدل چې افغان ولسمشر امریکا ته روان دی او هلته به د امریکایي چارواکو سره احتمالا د افغانستان د سولې او هم د انتخاباتو په اړه بحثونه ولري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر اجنډا به د دغه هیواد له چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ موافقې پر سر بحث وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې زلمی خلیل زاد افغان ولسمشر ته قناعت نه دی ورکړی، نو ځکه امریکایي چارواکو د زیات بحث لپاره امریکا ته اوربللی دی. له ښاغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټه به وو.
زما باور دا ده چې امریکا حکومت ونه شو کولای چې ولسمشر اشرف غنی باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ باید لاسلیک شي او ترسو په طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې، یا په بل عبارت یا په بل مطلب باندې داسې فکر وکړو چې ولسمشر بالاخره په ټوله معنا باندې د امریکایانو تقابل ته ووت، د امریکایانو په مقابله کې ځان تسلیم نه کړو. بنان امریکایان غواړي ترسو ولسمشر امریکا ته دعوت کړي، د کانګرس خلکو سره وګوري، همدارنګه د امریکا د کابینې سره، او د امکان په صورت کې د ولسمشر ترامپ سره وګوري ترسو امریکایان په ټوله معنا باندې کوښښ کړي چې خپل نظر په ولسمشر باندې تحمیل کاندي. یعنی زما د پاره د امریکای د فشار یو پړاو ښکاري.
د ولسمشر په دغه سفر کې امریکایانو سره کومه موافقه ته ورسیږي؟
زه باور لرم چې امریکایان کوښښ کوي د خپل نهایی فشار نه استفاده وکړي. مثلا د نظامی مرستو په اړه باندې کچې تم دانن د نظامی مرستو لړۍ ودرې کې افغان حکومت افغان پوز او د افغانستان جګړه د طالبانو په ګټه تمامېږي. نو زه باور لرم چې امریکایان هم کند اختر په توګه باندې ولسمشر ته بعضې نقطې یادې کړي ترسو په ټوله معنا باندې امریکایان وتوانېږي چې په ولسمشر باندې دغه توافقنامه لاسلیک کړي. یعنی له هغې نه اخوا ته ولسمشر کوښښ کوي ترسو د انتخاباتو نه وروسته او په یو داسې شکل باندې چې د ولسمشر نظر پکې وجود لري، د افغانستان د خلکو نظر پکې وجود لري، دغه توافقنامه لاسلیک کړي. نو له هغې نه اخوا ته امریکایان کوښښ کوي ترسو د ځان په ګټه او د امریکا د ولس په ګټه دا توافقنامه لاسلیک کړي.
یعنې په دغه سفر کې به هغه توافقنامه چې له طالبانو سره وروسته سوې ده، د رئیس جمهور له غوښتنې به ځای پر ځای کې تغییر به کړي، ولې امریکا به چمتو شي دغه کارته؟
ښه، دا زمونږ د افغان ولسمشر د ټکو اړ لري چې څنګه کولی شي د امریکایانو سره مذاکرې ته ورسیږي. که چېرته مونږ د قوي دریځ نه وزانګو، که چېرته مونږ د یو داسې دریځ نه چې امریکایان حداقل په دې باندې پوه کړو چې په افغانستان کې جګړه یا روان وضعیت د امریکایانو طالبانو ترمنځ که دا مخکې لاړ شي دا د بلې جګړې معنا ورکوي، یا هغه تهدیدونه چې د طالبانو په اوسني حالت کې او په آینده کې په دغه شکل چې رامخته کېږي او راځي لکه د امریکایانو سره د یو پټو توافقنامې پر اساس، نو ممکن په آینده کې خطرات ولري او دغه خطرات باید واضح شي امریکایانو ته، بالاخره قناعت ورکړي شي. د قناعت په صورت کې زه فکر کوم چې امریکایان بیا بالاخره د تغییرات راوستل شي او ممکن د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت نظر ومني. د هغې نه خوا ته زما باور دا ده که چېرته قناعت ورنکل شي او امریکایان په خپل دریځ کې مخکې لاړ شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې توافقنامې کې راونغلل شي.
د سیاسي چارو کارپو خالد ساداتو.
ازادي راډیو لوونه تروو
سمجه خلاص ته ریډیو او ریډیو سنو تاسو کولی سید از ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفات ولس اشپژنوي او د اف ام پر سل شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس په ورسو د فرا ولایت له فرا څخه رسیدلې خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا شهر د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې دي. دغه بریدونه له تیر شپې راځي په لسی وو. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار حفیظ الله نورزاد تر سره تلیفون پر کښ دی. نورزاد صاحب، خبرونه ته شر اخلي که تاسو د ورستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله، سمونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبري است، برای شپه طالبان وسوال په فرا ولایت کې د توس د کمال حمله وکړه او وکولې شو چې دوی راځي په شهر کې دوی یو کار چې وکړه، غالي په د جلبجس کومندانۍ ته د ملي اردو جلبجس ته ونه تله او ټولې دوی هغه کوم اصلي شان چې وو په اور واچو ځان سره وی وړه. یو ساعت دپاره دوی ورې وو. دغه جګړه تر یو ساعت تر لس بجو نن سهار انګامه درلوده. خو اوس مهال په فرا ولایت کې کوم جګړه روانه نه دی، حالت یو څه آرام شوی دی. کوم اړیکې چې موږ د امنیتي چارواکو سره درلوده، دوی وویل چې کوم پلان چې طالبان درلود چې فرار ته طرف کړي یا ولسی سکوت ورکړي، خو دوی ناکامه سو، ځکه دوی ته ډېر مرګوب لاوښتې دي. د دوی په وینا چې 50 کسه د طالبانو وژل شوي دي او ټپي شوي دي، د دوی عملې د هوایي او مځکني عملیاتو کې په شاته مبل شوي دي. همدا اوس کوم مشکل خبر نشته، خو یو بل خبره اندېښنې چې شریان لري هغه دا ده چې په فراه ولایت کې هیڅ دکان بازار مکمل تړلی دی. خلک ټول په وحشت کې دي، ټول کوشش کوي چې یو امن ځای ځان انتقال وکړي، خو همدا اوس کوم مشکل نشته. جګړې تقریبا مهار شوي دي، خو هوایي عملیاتونه اوس هم جریان لري.
بله نورزا صاحب، که د تلفاتو په اړه راته وایست چې چارواکو تاسو ته څه ویلي دي او یا ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی، څومره تلفات اوښتي دي په دې بریدونو کې، او یا څومره خلکو ته په ښار کې زیانونه رسیدلی دي، مالي او ځاني زیانونه څه دي؟
بل دقیقا ما تر مخه وویل چې امنیت چارواکو وایي چې 50 کس د طالبانو په دغه عمله کې تلفات وارد شوي دي، او دوی تقریبا وژل شوي دي، ټپي شوي دي. خو په همدې کوم معلومات چې ما وکړې، دلته ملکي کسانو ته هم مرګوب لاوښتې دي، چې په دې کې ښځې ماشومان هم دوی ته مالي او جاني خسارات دوی ته وارد شوي دي. په نور ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. ویل کېږي چې د انردرې په ولسوالۍ کې هم د کورنۍ تقریبا 10 غړي نمرنه تللی دی او ټپي شوي دي، وژل شوي دي. کوم معلومات چې دغه امنیتي چارواکو زموږ سره شریک کړي دي، همدغه دي چې همدا اوس جګړه نشته، طالبان په شاد ټول شوي دي او ډېر تلفات ورکړي دي.
بله ډېره زیاته مننه کوم حافظ الله نورزاد، و چې د سیمې څخه خبره د فراه د وروستیو جګړو په اړه جزئیات راکول، و مو ریدل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فراه ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاته بولې دي، او دغه راز په فراه کې زموږ خبريال وایي چې اوس د ښار وضعیت آرام دی، د ډزو آوازونه نه اورېدل کېږي، او طالبانو له هغو سیمو شاته کړی چې تېره شپه او نن سهار وختي پکښې لیدل شوي. دغه راز مو واورېدل چې د فراه امنیتي چارواکي وایي چې لږ د 50 طالبانو مړی پاتې شوی دی، او نور د ښار له څنډو تښتېدلی دي، خو لا هم په فراه کې ځای اوسېدونکي اندېښمن دي. اوس به له فراه څخه ورسو کندوز ولایت ته. په کندوز کې هم د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې البته د وروستیو بریدونو حال به زموږ له همکار اجمل آریان څخه واورو، چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. اجمل آریان، خبرونه ته راغلی، تاسو د خان آباد ولسوالۍ د وروستیو بریدونو په اړه جزئیات راکړئ.
مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمې چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د سهار 4 بجو رئیس وسلوال طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت سیمې لوري د ملا غلام سیمې خوانه همدارنګ د بندر شوراب د جنازات په سیمو کې لخوا البته د کندز د خان آباد ولسوالۍ پر ښار ډله ییز بریس پل کړی و چې ډېره شدید جګړه په ښار کې جریان درلوده. څو شېبې وړاندې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته وویل چې د تازه دمه ځواکونو د نه رسېدو له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. ده ویل چې اوس مهال د ولسوالۍ ودانۍ، د امنیت قمندانۍ ودانۍ د طالبانو له لاسه ورغلي، او د ښار هم په ښار کې هم طالبان دي، او دوی د ښار البته د کندز د خان آباد زاړه منډۍ یا توپخانه چې د ولسوالۍ لودیز لور ته موقعیت لري، امنیتي ځواکونه هلته تر شا تګ کړی ده. د خبرداری ورکړه که تازه دمه ځواکونه ډېر ژر دې ولسوالۍ ته را ونه رسېږي، ښایي دغه پاتې څنډې هم د وسلوالو طالبانو لاسته وولېږي. او په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې له کبله خلک نوي سامان لیدلی چې د خپلو کورونو نه ووځي، او دغه د دوی اندېښنه وښودله. دوی وایي چې اوس خلک له خپل کورونو کې بند پاتې دي، او د سختې مرمۍ په ښار کې البته ثابت کړی ده. خو د مرجوب لپاره مې له ولسوال څخه وپوښتل، دوی ویلي چې اوس د جنګي حالت دی، موږ ته کېدی چې مرجوب له افغان ځواکونو ته د طالبانو ته او ملکي وګړو ته اوښتي، خو دقیق ارقام تر اوسه پورې معلوم نه دی.
بله ډېر زیات مننه کوم. اجمل آریان او دوستانو و موریدل چې په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان وایي چې د خاناباد ولسوالۍ چارواکو ورته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی، د امنیت قوماندانۍ ودانۍ او ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او ځایي چارواکي د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه لري. د خاناباد ولسوال دغه راز د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی، خو احتمالا په دې بریدونو کې به تلفات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو ری دوستانو. اوس به هم ورسو جلال آباد ښار ته. البته د افغانستان لوی څارنوالۍ وړاندې ویلي وایي چې دوی به یو پلاوی ننګرهار ته استوي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. دغه پلاوی اوس ننګرهار ته رسېدلی دی او دا چې دغه پلاوی له چا سره لیدلی دی او نور جزئیات څه دي، د دې خبر زموږ همکار باز محمد عابد راسره همدا اوس د ټلیفون پر کشه دی. عبد صاحب، تاسو ته هم خبرونه ته شرغ لاسویم که تاسو د دې پلاوی په اړه راته ووایاست چې دې پلاوی تر اوسه د چا سره لیدلی دي او کارونه یې تر کوم ځایه مخته تللي دي. بله عبد صاحب، فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه پرې شوی ده. موږ کوشش کوو چې بیا هم له باز محمد عابد سره اړیکه ټینګه کړو. بیا هم یو ځل دغه خبر تکراروم چې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ دغه پلاوی ګمارلی دی او دوی به موضوع څېړي. دا پلاوی اوس ننګرهار ته رسېدلی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېر شپه ازادي راډیو ته ویلي و چې د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره وروسته شریک سي. فکر کوم چې زموږ اړیکه ټینګه سوې ده. باز محمد عابد صاحب، تاسو را سره د ټلیفون پر کښې که تاسو د دغه پلاوی په اړه چې رسېدلی دی دوی له چا سره لیدلی دي او د دوی د کارونو د جزئیات په اړه راته ووایاست.
مننه فریبا جان. دغه پلاوی چې نن سهار جلال آباد ته رسېدلی د ننګرهار د والي شاه محمود مخیل او د ملي امنیت له رئیس په ننګرهار کې نظر علي واحدي سره لیدل کتل کړي دي. د پیښې ابتدایي څېړنې د دوی نه مکملې کړي دي او نور دوی به خپلې څېړنې سرته رسوي. دغه لږه شېبه مخکې چې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل د غمزقلي کورنۍ ته د فاتحې دپاره ورغلی او هغلته یې ویلي دي چې دوی به څېړنې مکملوي او عاملین به یې څارنوالۍ ته ورپېژني.
بله مننه کوم. باز محمد عابد و چې له ننګرهار ولایت څخه موږ ته راپور کړه. تاسو واورېدل چې د لوی څارنوالۍ د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د څېړنو لپاره ننګرهار ته تللی دی، رسېدلی دی او هلته د ننګرهار له چارواکو سره کتلی دي. دا مو هم واورېدل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه لومړني څېړنې بشپړې شوې دي او د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به وروسته تر دې چې په بشپړه توګه تکمیل سي د بل ولس سره شریک سي. او اوس به هم زموږ د یوې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخه ته ورسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غلا ازادي رادیو ری دوستانو، اوس به یو نړیواله موضوع واخلو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی. ایرانی چارواکو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي، او په دې ترڅ کې په روانه اونۍ کې د یو لړ اقداماتو ژمنه هم کړې وه. په دې اړه د نور جزئیات لپاره دا شیبه احمد تکل له سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه تر شر راغلی. په لومړي سر کې دا وشي د ایراني چارواکو د دې ګواښ معنا څه ده چې وایي په خپلو ژمنو کې به کموالی راولي، یعنی څه؟
مننه فریبا، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله لیکي چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی، او په دې لیک کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژي د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو ټولو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي. ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره د سنترفیوژونو پر جوړولو به کار پیل کړي، چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي. خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې منلې وه چې د لویدیځ لخوا پر دې هېواد د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي، او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي. دا سنترفیوژونه د هغو موادو تولید فریباجانې چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي.
بله، نو د ایران د دې اقداماتو معنا به دا وي چې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ شوي.
ایران خپل ځوابي اقدامات له مې میاشتې راهیسې پیل کړل، او ګواښ یې وکړ چې که اروپایي ټولنه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه د اروپایي ټولنې هیوادونه د دې موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي، او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي، نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو صادرات په سلو کې 80 رقم شول، چې له دې سره د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو. برتانیا او فرانسا چې د دې تړون له لاسلیکونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دې هېواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایراني چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي، او ځکه یې د چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ چې دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني وویل د چهارشنبه په ورځ د خپلو څرګندونو کې وویل چې که د ایران د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي، نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ایز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې او مسؤول وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم احمد تکلو. دوستانو، واموریدل چې ایراني چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو لا پیغامونو
را باوجن د بچو سوالات بالا مرغاو د ولسوالۍ کې خبرې کوم. ما دا رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالا مرغاو ښکلې اوبه د ترکمنستان خار ته اولي، او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ ته اشرف غني صاحب ته دا هیله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالا مرغاو ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان يم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شاه دا پیغام د ازادي راځو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمی مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي کوم یا ورته په ولایت کې ناستي هغه جینې هغه کې پاوا کې او یا حاضري ته راشي نو د زورواکي وکې منډو ته چې مرسته راشي منډې بي جوړې ځانو تا او ډیمو د ډیم لپاره راشي بس لپاره هغه ځان درې څلور کورو ته هغه ډیم جوړ کړي بس جوړ کړي هلته او غریبانه همدسي پاتې همدسي کوټه ټول کلی پاتې د لوړپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانیې پورې وسارل شي. وسلام.
میں محمد سلیم افغان کاروان کابل چہرہ سیاب کا دا کابل ولایت دا چہرہ سیاب ولسوالی کلا جرنائی کلا کچھ ڈیرا تو بدنا لدا حکومت ہی غم نخری دے دغه کلی ملک هم کوم خاصه تابعیه نه کوي.